په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم، ازادي رادیو ته غواړم. نن د دوشنبه ورځ ده، د سلواغي عدالوي ولسمه د فبروري میاشتې شپږمه. د دې خبرونې خبري برخه 15 دقیقې دوام کوي. ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې طالبانو پر نړیوالو مؤسسو فشارونه زیات کړي چې هم د خپل فعالیتونو په اړه د دوی سره معلومات شریک کړي او هم د خپل کارکونکو په اړه. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ او درسي ساعت پروګرامونه خپریږي. خو اوس خبرونه. د دایکنډي، غور او بامیان ولایتونو لپاره د طالبانو چارواکو پرون ویلي سخت طوفانونه له کابل سره د دغو ولایتونو د لارو د تړل کېدو سبب سوي. د غور لپاره د طالبانو د والي ویان عبدالواحد حماس پرون د غور کابل د لارې د تړل کېدو موضوع تایید کړه. هوای چې د مرکز او شپږ ولسوالیو ترمنځ لارې هم بندې دي. د بامیان لپاره د طالبانو چارواکو هم د دایکنډي، غور او بامیان ولایتونو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د هوا د وضعیت تر ښه کېدو پورې د دغو ولایتونو پر لویو لارو له سفر کولو ډډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبای وایي حرفوي زده کړې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره مهمې دي. ښځې او نجونې باید پکې ونډه ولري. یوناما پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتنبای وه د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وکتله چې د دې ادارې د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې هم پوه سي چې څومره نجونو ته د حرفوي زده کړو امکانات برابر سوي. د طالبانو د دې ادارې مشر مولوي غلام حیدر شهامت د دې کتنې په اړه په یو ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې ځوان نسل ښه استعدادونه لري چې ورڅخه کار نه دی اخیستل سوی. هغه د نجونو د زده کړو یادونه نه ده کړې. خو د دې ادارې مرستیال مولوي غلام سعید احساس په یو جلا ټویټ کې ویلي چې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه به ډېر ژر هواره سي او هیلې شولې چې د علم زده کړه له سیاست جلا سي. طالبانو چې له مخکې نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې کړي، په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د وسپنې پټلۍ د ادارې چارواکي وایي روانه اونۍ یو پلاوی ازبکستان ته ځي چې له دې هېواده د افغانستان حیرتان مزار شریف پر غځول سوې د ریل ګاډي پر پټلۍ د سوداګریزو توکو د انتقالاتو ستونزه حل کړي. د دې ادارې ویان سمی دوراني پرون ازادي راډیو ته وویل
یو اکشن پلان ترتیب شوی دی. د اکشن پلان په اساس و تفاهم نامه باید د ازبکستان هیواد سره نهایی سي، وروسته لاسلیک سي. د تفاهم نامې په اساس د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ ځینې چارې ازبکستان هیواد سپارل کیږي. انشاءالله له حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ نه به بیرته د سوداګریزو توکو انتقالات پیل سي.
د ازبکستان د ریل پټلۍ ادارې تیره اونۍ اعلان وکړ چې د دې پټلۍ فعالیت یې له دې کبله ځنډولی چې افغانستان نه دی توانېدلی پر وخت د دې پروژې تخنیکي ساتنه وکړي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د ریشتر په مقیاس 2.8 درجې زلزلې نن سهار د ترکیې جنوب ختیځه برخه ولړزوله. دغه زلزلې د ترکیې ترڅنګ په ګاونډي هیواد سوریه کې هم ځینې ودانۍ نړولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې په وینا د زلزلې مرکز د مځکې په تل کې څه کم 40 کیلومتره ژور و. د ترکیې د عثمانیه والي لږ تر لږه د 5 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. رویټرز اجنس به راپور ورکړی چې د ترکیې په دیار بکر ولایت کې ودانۍ نړیدلې او خلک ترې لاندې راګیر پاتې دي. په ګاونډي هیواد سوریه کې بیا چارواکو ویلي چې هلته هم ځینې ودانۍ نړیدلې او بیره کړي چې خلکو ته به مرګ ژوبله اوښتي وي. د یونان ساحلي ساتونکي وایي چې د دریو ماشومانو په ګډون څلور پناه غوښتونکي وروسته له هغې مړه سول چې کښتۍ یې پرون د آژا سمندرګي په جنوب شرق کې له لیروس ټاپو د باندې ډوبه سوه. چارواکو ویلي چې ماشومانو په روغتون کې تر بستر کېدو وروسته سا ورکړي. د یونان یوه چارواکي ویلي چې دغه کښتۍ له ترکیې روانه سوې وه. د دغو پناه غوښتونکو هویت نه دی مشخص سوی. د هسپانیا او ایټالیا ترڅنګ یونان له منځني ختیځ، افریقا او آسیا څخه اروپا ته د داخلېدو لپاره د پناه غوښتونکو عمده لاره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ناوخته پر انرژي او د خوړو پر خوندیتوب د خبرو لپاره عراق ته ورسید. دا خبره د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد الصحاب کړې ده. لاوروف د یو لوی هیات مشري کوي. الصحاب د فرانسې خبري اجنس ته ویلي په دې هیات کې د تیلو او ګازو د کمپنیو استازي د غرض پانګوال شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بنن دوشنبه له خپل عراقي سیال فواد حسین سره وګوري. ورځو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي طالبانو په دې وروستیو کې پر نړیوالو مرستندویو مؤسسو فشارونه زیات کړي چې هم یې د فعالیتونو په اړه پرېکړو کې زیاته ونډه ولري او هم غواړي چې د کارکوونکو په اړه یې زیات معلومات ترلاسه کړي. سیګر ویلی د طالبانو دغه فشارونو په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو پرچارو هم ناوړه اغیز کړی او یو شمیر مؤسسې دې تاړي سوي چې خپل فعالیتونه وځنډوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار وایي مرستندوی ډلې د طالبانو هغو فشارونو ډېرې اندېښمنې کړې چې پر دوی په ځانګړې توګه د خپلو کارکوونکو د شخصي بیوګرافیو د افشا کولو لپاره راوستې دي. سیګار پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې په دې اړه د خپل وروستي درې میاشتني راپور چې تېره اونۍ د امریکا کانګرس ته وړاندې کړ ځینې برخې راخیستې او وایي د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID ویلي چې د طالبانو چارواکي په زیاتېدونکي ډول د مرستندویو ادارو د عملیاتي شریکانو له دفترونو څخه ناڅاپي کتنې ترسره کوي او د کاري پلانونو بودجو عملیاتو او د پرسونل په ګډون د معلوماتو د ترلاسه کولو غوښتنې کوي. دوی همدارنګه له غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک غوښتنه کوي او وایي چې باید د پروژو او د تطبیق د چارو لپاره یې پرېکړو کې ورته زیاته ونډه ورکړل شي. سیګار ویلي که څه هم د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې USAID فعالیتونه د طالبانو د دغو فشارونو له امله نه دي ټکنې شوي خو د روغتیا په برخه کې د دې ادارې هغه ستر فعالیتونه چې په هیرات کې ترسره کول له طالبانو سره د اختلاف له امله درېدلي دي. سیګار ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په وروستیو دریو میاشتو کې د ورته ستونزو له امله انجوګانو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د وجهي صندوق له لارې د افغانستان د روغتیا د بیړني غبرګون د پروګرام له ملاتړ هم لاسته اخیستی چې له کبله یې د دې هیواد په ولایتونو کې دغه عاجل روغتیایي خدمتونه درول شوي دي. سیګار ویلي د طالبانو له ډار سره سره چې د روغتیایي خدمتونو کارکوونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز څخه مستثنا دي. دغه بندیز په افغانستان کې روغتیایي سکتور ډیر زیانمن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي چې د جنوري تر لسمې پورې 11 روغتیایي مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت بشپړ درولی او 50 نورو یې ځینې برخې ځنډولې دي. شاوخوا 280 روغتیایي مرکزونو هم په دې هیواد کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او 240 نورو یې د خپل فعالیت ځینې برخې ځنډولې دي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت غبرګون ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو مو دغه غبرګون ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د مالی وزارت پرون یکشنبه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د سیګار د راپور د هغو برخو په وړاندې غبرګون خو چې ویلي دي اسلامي امارت په افغانستان کې له انجوګانو او بنسټونو څخه ده چې د بشري مرستو په چارو کې فعال دي د لایسنس افیس مالیاتو او اداري لګښتونو په نوم پیسې اخلي چې دا د دوی د عوایدو ستره برخه جوړوي. په خبر پانه کې ویل شوی چې د طالبانو د مالیه وزارت دغه اداله حقیقت لري بولی او هغه په کلک ردوي او وایي ټول بشري مرستندوی ادارې له مالیاتو او اداري لګښتونو معافي دي او هم ورڅخه د هغو توکو او وسایلو چې افغانستان ته واردوي ګمرکي محصول نه اخیستل کیږي. سیګار په افغانستان کې د روغتیا پر سکتور د طالبانو د وروستیو اقداماتو د ناوړه اغیزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په وینا په تېره ډسمبر میاشت کې 3.3 میلیونه افغانانو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود. د روغتیا نړیوال سازمان بیا اټکل کړی چې 2 میلیونه افغانان په اوس وخت کې د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له محدودیت سره مخامخ دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا یو گزاره سخته ده او د نجونو پر زده کړو هم محدودیتونه لګول سوي. یو ځوان په کابل شهر کې وړیا کتابتون او شوونیز مرکز جوړ کړی دی. دغه کتابتون او شوونیز مرکز چې د نوید الله نیکزاد په کور کې جوړ شوی 250 زده کوونکي لري چې 15 بیلابیل وختونه کې زده کړې کوي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
دا په کابل کې افغان هدایا پلس وړیا کتابتون او شوونیز مرکز دی چې چارې د نوید الله نیکزاد په نوم یو ځوان پر مخ وړي. نوید الله نیکزاد چې خپله یې یو محصل دی، یو کال د مخه یې یو کتابتون اداره کوه چې په دې کتابتون کې شاوخوا 2000 کتابونه موجود وو او دا کتابونه خلکو ته وړیا او د نورو کتابونو په بدل کې یعنی د تبادلې په ډول د مطالعې لپاره ورکول کېدل. د ښاغلي نیکزاد په وینا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د زده کړو بندیزونه ولګول شول د کتابتون فعالیت کم شو ځکه ډیری مراجعین یې نجونې وې او دی دې ته اړ شو چې کتابتون بند کړي. خو له دې ستونزو سره سره کتابونه یې کور ته یوړل او فعالیت یې بیرته له کوره پیل کړ. نوموړي په کور کې د دې کتابتون تر څنګ اړمنو زده کوونکو لپاره یو وړیا ښوونیز مرکز هم پرانیستی چې په خبره یې 250 زده کوونکي چې اتیا په سلو کې نجونې دي د تجوید سواد زده کړې او د انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت دي. د د په وینا غواړي په نږدې راتلونکي کې نجونو او ښځو لپاره د خیاطۍ روزنیز کورس هم پرانیزي تر څو دوی وکولی شي په ځان بسیا شي. دا چې ولې نوید الله نیکزاد دې کار ته اقدام کړی ازادي راډیو ته یې وویل.
یګونه انګیزه کې باعث شد
چې یوازینۍ انګیزه چې د دې لامل شوه چې نن یو وړیا ښوونیز مرکز ولرم، همدا شرایط چې اوس موږ په خلکو راغلي دا مخکې په موږ هم تیر شوي. موږ ښوونیزو مرکزونو ته د تګ لپاره پیسې نه درلودې، د قلم او کتابچې د اخیستلو پیسې مو نه درلودې، د کتاب ویلو هیله مو درلوده خو د اخیستلو پیسې مو نه درلودې،
خریدو کتاب نه نداشته.
نوید الله نیکزاد زیاته کړه چې دوی د برېښنا نشتوالي او د سړې هوا له ستونزو سره سره اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. دا وایي چې ماشومان د قرطاسیې پیسې نه لري او که دا مرکز وړیا نه وي دوی زده کړو ته دوام نشي ورکولی. د یاد مرکز یوې زده کوونکې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
مدت سیمه میشه که ما دای کورس درس میخوانم مضمون انگلیسی
دری میاشتی که چه زه پا دی کورس که تجوید او دی انگلیسی جبه زدکره کام او خورمی هم دی سواد زدکره کورس وای. مونگ بدیر خوشحال شو که هم دا سواریا کورسونه هر زای که جور شی زکه زمونگ پشان بیواز زدکون که دیر دی.
افغان خلایا ښوونیز مرکز په داسې حال کې نجونو او بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابروي چې افغانستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخ دی او کورنۍ د ژوند ورځنۍ چارې په سختۍ پر مخ وړي او د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو او کار کولو بندیزونه لګول شوي دي.
موږ اوس شپه ورځ خبرونه لرو، مهم خبرونه، راپورونه، مرکې او شننې له ازادي راډیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیره ځای ورکړی. دا مخام لشپګو د سهار تر شپګو ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولش پګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلای شي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومنې. د انجلې د کورنۍ له خوا د ولور اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي؟ زمونږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لوی ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي.
دل ول ول ور لامل دنجلې په ژوند کې کوم کړهونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختی په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې لور باندې د ول ور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کی او رسته له هغه نه بیا څه کوي.
درمنه دوستانو، په افغانستان کې والوار هغه پیسو ته ویل کیږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. والوار د ماناله مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیرای کورنۍ والوار بیا بیل غوړي او دا والوار بیا معمولا ډیرې پیسې هم وي. والوار د مہر خلاف خپل انجلې ته نه ورکول کیږي. د والوار پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړي اخلي. د والوار د پیسو شمیر په بیلا بیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په اعلامیه کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ ووس هم په خپل خور او لور لوړ ولور اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولور په بدل کې واده شوي. نوموړي وایي چې د کورنۍ دود له مخې اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کېږدي.
فامیل هم پاین لکتو یا نازمه گرفته. کورانه می پنځه لکه ولور را باندې اخستای دی. میړه می دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلای چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هر ورځ چې قرض داران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډیر ولور اخیستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولور په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازی وایي چې کله خو هم دا د واده لوړ مصارف په تیره بیا ولور د زوم په مارک هم تمامیږي. نوموړی نورې بدې پایلې هم راته وایي.
له هغو مشکلاتو څخه د عمر زیاتېدل دي. تقریبا یو ځوان په افغانستان کې په ولس کلنۍ یا اتلس کلنۍ کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادیږي. البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي، یا قرض وکړي، یا همدغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار یې ترنه وغواړي. نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دې کې کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي او بالاخره د عمر تویش یا تادیر شو کلونو پورې رسیږي. چې زمونږ د سترګو لیدلې حال د پټولنه کې متاسفانه ویلی شو. نو بیا د دې کله په دېرش کلنۍ کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت وباسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، یارانو ډېر وخت غواړي چې وخت به ترې تیر وي، او بل هغه انرژي چې کومه دغه هم دی متاسفانه له لاسه ورکوي، او بیا د دې توانۍ نه لري چې دا پراتونکي خپل یو لوی ستونزه او لوی مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي ګڼ شمېر غټ وړ جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی وړ جرمونه رامنځته کیږي، او ځکه چې ځوانان چې کوژده کړي دا غ ولور دی پوره کولو توانۍ نه لري، نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف د قانون، خلاف د اسلام، خلاف د عقل د غزا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنی نظم هم له منځه لاړ شي، او دا چې دوی هم ژوند له ډیرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه لوی جرمونه ترسره کړي. او درېیمه ستونزه دا ده چې احتیاط دی. ځینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي، او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي. نو دوی له واده څخه هم تیریږي، او بل چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بیوسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډیر رنځ وړي، او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډیرو ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي، او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لویه پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو. او دغه ځوان کهول چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي، چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوسم ګورو اکثر هیوادونو کې زموږ ډیری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دې ستونزې له امله چې دلته کار نشته، روزګار نشته، وادونه په دې ډول دي، کوژدې کول سخت دي. البته نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي، یا هم تاسو وګورئ زموږ همسایه هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي. نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې. دا زما په نظر ډیره لویه بدبختي ده چې ډیره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
د مطلب خبره په ډیرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي، خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي. عصمت الله زیاتوي،
په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې. تر ډېره حده په کندهار، په غزنی، په خوست او دې ولایتونو کې وي البته، تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور را کم کړي. تر ډېره حده دوی بریالي وو، خو وروسته څه موده وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لکه افغانیو ته ولور رسېده، حتی ولور ډالري شو، یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډیره لویه ننګونه په هیواد کې دی، او ډیر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دي سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډیر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی، دا باید ورکړل شي. خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د انجلۍ حق ده چې هغه د الک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پریښودل سوی دی. هغه کس د ناکې په اختیار کې ده، هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کیږي، او هغه مهر د انجلۍ شرعي حق ده چې انجلۍ ته باید په لاس کې ورکړی سي، او انجلۍ یې واخلي، ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي، بیرته خپل خاوند ته ورکوي. انجلۍ دا پوره حق لري، یو کوچنی کار پرې شروع کوي ساتي، هغه د انجلۍ حق ده کاملا. دا یو لوی ظلم ده چې د انجلۍ باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، ترې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده، او دا یو بد رواج ده، دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او انجلۍ ته دا هم یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستل، تا چې شیرا وړل، سل خبرې پکې راځي چې د انجلۍ ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخه کیږي، او دلته د انجلۍ ژوند تبا کیږي، او پیسې به اخیستي یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور زوریږي به انجلۍ.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توانه دی له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډیر ولوار واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پرې اخلي، یو څوک له وسې که څه کومک یا مرسته کوي، هغه د مور سره وکړي. د پلار کور د انجلۍ بیا هلته معق لري، نو دوی له دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي، د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرام وي. طبعا چې د هغه د پلار کور هم ورسره آرام وي. خواسته او خواهش مې له ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه، د هرې کورنۍ نه، د ما خواسته او خواهش همدا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم، مه کوئ، ډېرې پیسې مه اخلئ، د انجلۍ ځوان مه تبا کوئ، د الک واسطه مه ګورئ. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته چې واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي، نو په دغه شرایطو کې چې د مونږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ځوان تیریږي، په نیمایي لارو کې وژل کیږي، کړیږي، دغه مجبوریتونه دي، راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډیر والوار ونخلي، بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي، حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
جلې د دې لپاره نه وایي چې په غیبه باندې ډیر پیسې ورکړي، دغه به ارزښت ډیری، د انسان ارزښت د سیماتا په دنیا کې نه پیدا کیږي. سید انجلې یا د یو انسان ارزښت پوره کی، یا د انسان د ژوند ارزښت لري، نو راځي چې د ارزښتونو ته بدلون ورکو، هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکو. د انجلې اخلاق ته باید ارزښت ورکو، د انجلې هغه کار ته، د انجلې نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې انجلې ډیر پیسې پتللې دي باید خای وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه باید فرهنګ باید خلکو نه راټول سي، دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده، دغه باید په یو خانګیزه باندې بدل سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیما ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولوار اخیستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په مانس کې د ولوار د اخیستلو دود لیدلې چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. لند موري سره مو مرکه کړې، په پایل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولوار رواج دی.
د جوزجان په ولایت کې زوکړه مې سو هغلته غټه سوې یم، او هغلته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوي، یو د بل په درام سایګۍ کې و. ټولو سره زما روابط درلود، البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و. ټولو قلین د لور په سر باندې، ولور د لور په سر باندې اخیسته، متاسفانه د یو وقن یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې. خو دا د سن د سل اوس نه رواج سوی ده، له هماغه پخوا زمانه څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله به سه یو ځوان وي پیغلې ته مرکه، نو د هغه مرکه لومړی خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به و. بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په ټاکل سوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو، دا د سنه د سل اوس نه ده رایج سوي او رواج سوي، له پخوا نه هم و. خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه، نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و،
قلین هم کم و یعنی دنن په پرتل د سنن د خلکو درآمد زیات ده، نو قلین هم د وی جلیل ورسوې ده یا ولور الور کی خودل کیږي ورکول کیږي. به زین کورنۍ سم مثلا لک زره د خانه دا کی در رقم خبره به د حقوق سوي سل لک زره الور ده، د حقوق قلین نسبت وی غریب کورنۍ ته بیا ډیر ده.
تاسو په نظر دی ولور اخستل څنګه دی؟
زه هیڅ کله هم دی و انسان په صفات دی و مسلمان مېرمن صفات باندې هیڅ کله هم د ولور طرفدار نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینه ولای، ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی ده، انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینه ولای. نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده که مونږ هغه د اسلامي اړخ هم وڅېړو یو ناروا عمل ده، او کله انساني اړخ هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده، ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي، هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي، ټول خلک یو رقم اقتصادي تور نه لري سه د قیمت واچوي. یعنی د ولور پیسې پوره کړي، زموږ ډیری ځوانان په دې برخه کې تل وطنو فرار رسوي دي او خپل ژوند له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي سوی کورنۍ ته ورکول کیږي، نو څنګه چې خپل زوی لپاره خوښي کوي، څنګه چې د خپل زوی لپاره مصرف کوي، له کورنۍ نه مهیله همدا ده چې باید خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف وکوي او هم دغه رقم هغوی ونازوي، نه د څه بوج واخلي د هلک په سر وچي او ووایي سه زه تا ته خپل لور درکومه. دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو او بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قلین اخیستل سوی ده، له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني، تانه ورته ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅ کله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یو تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي، قلین لوړ دی تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قلین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه، خو له پس منظر نه خبر نه دي څه عواقب به یې څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې ده چې باید زیات قلین واخیستل سي، او معمولا په افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي. خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده. نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي، فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ، ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل سوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو، همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو، ښه ژوند وغواړو. څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو، مثلا واده کوو، مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو، همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو. د هغه د ژوند د ښکلا لپاره، د ژوند د ښېګڼو لپاره باید کار وکړو، مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بله شکه، ډیری وخت داسې یو خبره سوې ده، داسې موضوعات شته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي، د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي، د لور نظر په نظر کې نه نیسي. خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره با ارزشه دي، دومره با ارزشه دي چې هیڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپله لور طرف مقابل ته یې ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دی؟ آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي؟ راځه زه هم د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یو ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم، ستا نظر له ما سره ده که نه ده، موافقه یې په دې به پریکړه کې کنه. خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي چې په دې برخه کې تصمیم نسی نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي، باور وکړه، یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي، یعنی لیونی دي، خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده، پول داره ده. کورنۍ فقط د جلی کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپله لور قربانی کړې ده، طرف مقابل ته یې ورکړې ده، او لور به ټول عمر مثلا د بدبختی په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستي دي، خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟ نو ښه به دا وي چې پلارونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي. هغه شرعي حق څه مثلا یوه میرمنې لري، لکه یو نارینه څه لري په خپل ژوند کې، څنګه یوه میرمن انتخابوي؟ میرمنې ته هم باید دا حق